ته یادوي. په دغه ترافیکی پیښو کې تر ډیره ملکی کسانو ته زیان اوړي او مړ کیږي. تفصیل به لده په دې راپور کې وورو چې له یو شمېر قربانیانو سره په کې خبري شوې.
نن وو د ګلسم سیم
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو رؤف شاه دی چې وایي شاو خوش پاک ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکی پیښې یو ولس کلان ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست وو هغه د دوی د ناستې ځای و. هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې ولس کلن و د ګلسم سیم شاګرد و هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي
د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
وازه مخ کې پاتې شو او پیګنار چې لاړ مخې د ټریلر راغله وازه دی ورته اوس وخت کې خراب ونده کې دي مشفخانی نه راوړې کلی کې دي او د غسر او خپي او د غدینه د غشوي دی او مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کیم کس نه خځه او پیګنار کیم نه خځه او بس به کړي لیک نه خلک ویړو زمونږ زغه وخت نه ځان چې به داس کارو کې دولت چې تم ترافیکی اصولي هغه به چې دا ټول ریورانو ماري باندې و ماري.
د هلمند ولایت اوسیدونکي او د یو خوندزي مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکی اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکی پیښې کیږي او په دې ورستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم دی ولس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
د سړک لوی غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یو هله وو بیا تقریبا درې ساعته پر ژوندې وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
پدرسو کې ډیر شو ډیر زیاتوي. هلمند کې ډیرای ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومت په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونه کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لاسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان په کې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکی پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا پنځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعتول، له هغه زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاشت کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې ک ماسکاو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګونه کړی نو له ګمرکی تعرفو لوړوالي او نور اقدامات سره به مخامخ شي. ترامپ د سیشن به پورز د بریتانیا څخه واشنگتن ته پلار پالوتکه کې خبريالانو ته ویل هغه د تیل په بازار یا بایو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه هم اندېښنه لري. هغه ویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره په کور دننه د تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی. ترامپ د خپل 2023 کال ټاکنیز کمپاین په جریان کې ژمنه کړې وه چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړې او ویلي دي چې له هغه څخه مایوسه دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې ضرب الاجل ورکړ. خو ترامپ د دوشنبې په ورځ دا ضرب الاجل له 100 څخه تر 12 ورځو پورې راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر یوه ورځ وروسته وویل چې هغه د روسیې څخه د دې مسلې په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. له دې سرګندونو وروسته د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف په ایکس چینل کې په ځواب کې ولیکل چې د روسیې لپاره د ډونالد ترامپ ضرب الاجل ګمراه کوونکی دی او کولی شي هغه ته په کور دننه تر هغه څه ډیر زیان ورسوي چې هغه یې فکر کوي. د ترامپ تر دغه خبرداري یو څو ساعت وروسته وړ مشپه اوکراین د روسیې تر سختو بریدونو لاندې راغی چې پکې لږ تر لږه 22 تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به اوراندې درته په یو پزړه پورې راپور کې دا وایو چې شین چاپریال یا د شنه ساحه څومره د انسان پر ذهني پیاوړتیا باندې تاثیر کوي. په دې اړه درته ځانګړی راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلې هوغي پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې راغلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمينه برابر کړي. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ هم وایي کور په کور واکسین باندې د بندیز له کبله د دوی ماشومان له پولیو څخه به برخې شوې دي. پولیو هغه خطرناک فلج کوونکی او وژونکی ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې ریښې وچی شوې، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي چې وخت نا وخت یې واکسینونه هم تطبیقیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پروان ولایت د یوې لري پرتی سیمی اوسیدونکو عبدالمصویر وایي ماشومان روغتیایي مرکز نه د لري والی لامل د پولیو له واکسینه پاتې شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چې
خپله واکسینه شوه دی وایي دا چې په کور کې نوم وړوکه زوی می له واکسین پاتې شو. مېرمن مینه شول کولای هغه تر روغتیایي مرکز یوسي. دا زموږ سنځه ده. دا خدای چې واکسین بیرته کور په کور پایل شي، په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کول نه پاتې کیږي. زموږ په کلی کې د واکسین په هر کمپاین کې ډیر ماشومان له واکسین پاتې کیږي، ځکه په کورونو کې څوک نوي چې د روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړی. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه مشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډیر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشولو، ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه به ولای وي او واکسین کړای وي. نو هغه پاتې شولو هله مدا چې واکسین ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او مشمان پسنه سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې مخبور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه کو بود خیلی بهتر بود.
یوی کور په کور کمپاین نه ډیر خو ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کیو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز سره ولې خو ډیرې کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولې. په دې دلیل چې یای لویان په کور کې نه یای لاس بندوي. خو کوم هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو.
هر دفعه در پیش خانش واکسین بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای شلمه د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په یو سلوات یا ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تېر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو، جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو، خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځنګلي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. دبليو ایچ او پرون د جولای په 28مه په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوي چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 27مه ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ استنیدنې د پولیو د لیکت خطر زیات کړي. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل یو سلويخته مناسبه کې ویلي وو چې په 2020 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول لمنځه نه دی تللې. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او ریدونکو کې انټرنیټ لري زموږ پر فیسبوک باندې سربېره وی باندې تاسو ور ښکارا کوي azadiradio.com آدرس دی. هلته د ورځې تازه خبرونه او راپورونه شته. دغه راس پر ټویټر یا ایکس باندې او واتس اپ چینل کې هم د ازادي رادیو خبرونه شته. ورستای راپور راخلو یو تازه چړنه خي چې د زرغونه چاپریال پر اختیار خای ماغزه له هغو موزر اثرات خوندې وساتي چې د هریدو یا یاد فراموشي د ناروغي او عوامل بلل کیږي. دا ناروغي په نړۍ کې د مړینو وم لوی عامل هم بلل کیږي. تفصیل له احمد تکلاور.
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړې دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان ماغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ای ډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هیرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوسمهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکو باور لري چې د هوا ناولي کونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګوندیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کونکو عناصر او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 12 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړ شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې و.
د
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي
د ازادي ملما
سلامونه وخت په خیر د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه خو دې له خبري لې سره خپل مين نه د پرې کړی او خپل مين نه د پرې خورغلی ده په فرانسه کې د خبري لیکوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي ورته وی چې څنګه دی په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده بل خر دلته د مې دمو ورته ور کړی ده
سلامونه اوس جان تاسو ته او ټولو کتر ملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ وسې ډیر زیاته مننه کوم ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینا ولا او ډیر علاقه مې درلوده چې زه یو خبري علي به پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمي دی کارونه شو ولز مو سره مینا ډیر زیاته ولا نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې سوله ما د غیس خوروسته لرم چې څنګه ما ته پیدا سوله لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپورته سومره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل غی نو روسه بیا زړه علامه کندار ته کندار تیس وخت ایس وخت پاتې سوله ما امنیتي څنګه مولا ورسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې سه یي سه فعالیتونه مې وا تلویزیون کې ورسره ولا غی نو روسه بیا علامه کابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیس کې رسنیس کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې 2008 مکان پورې ولا ما غی نو روسه کله چې بیا
اوس اوس ګلالی جانی پرمدې باندې به وغږیږو چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی پر غیب مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغلې
په دوه زره یو شتم کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې وم سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خندا ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی وو نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر وو مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا څور کې دې ته مجبور کوم چې لوطن سره اوسم او پاریس په لور راس
بل بل دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه زې سره به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت په بخښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل که زما سنادونه زما ټول دولتي کارونه لاغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم
بله بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ تر کړي ول کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې موږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هم هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ذرایع راکړی و عمل ته ولم مدرې سو وخت پر تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې په پاتو لغوم سارته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوسم. چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم، نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دې ونشي؟
نه، بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ولې چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هماغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بل اخر خپل وطن، خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه به دومره ستونزو سره مخامخ شي؟ هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور، خپل وطن وځي، کوم کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي؟ دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ، خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرکت ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ول، هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره، کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه کله خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ، خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم، قطر ته. ډېره زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مله لاس ورکړ، خپل وظیفه مله لاس ورکړله، خپل نږدې دوستان مله لاس ورکړل، خپل همکاران مله لاس ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانا سوی پیدا کولی، ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاس ورکړی و، خپله کورنۍ مله لاس ورکړی و، خپل مسلک مله لاس ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اوله ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته یې موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دي پوره سولو، زه یو رقم ګنګس ولم، زه یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستئ، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي، او بلاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بخیر ته قوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2018 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدای، زیاته خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ولکه ګلالې ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې، او بشنوګو خپرونې، او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره، د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خپرونې بندې شوې دي یا دغه ډول خپرونې ته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې دغه په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېر خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې، بل خصوص موږ هغه مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونه کې ډېر د خوشحالۍ احساس کې، ډېر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر پر سټ هغه په اروپا کې ژوند کې دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د تر څنګ خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي د بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیګم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بېلابېل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مو کوئ چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کوي، هغه هېواد چې هېڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصد لکه ته به ادامه ورکوئ، تلویزیون کې به کار کوئ، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودلې هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنۍ برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم، نو دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او دوی سره کارم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنۍ کې دوام ورکوم، په رسنۍ کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې یو کس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شرم ورسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې دې مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتې، د دوی دا چلند چې به ما کتې، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور ته تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله ماغه مغازي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې اته دی تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي دی بز ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې لزابل نه تکابل تر اغلی او بل اخر بیا کابل نه فرانسې تر اغلی، څومره تغیرات دی احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات، او اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبرې علي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلۍ ته، بیا له هغه څخه کابل تر اغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډیره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی ولې مریضه ده، خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره پرسنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور ته رالی، ما ته ول چې د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ هم ورته ونه ویل، یو رقم رنګ د سزیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ول چې شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګواه څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه هم نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما تر منځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړل، لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم د خبرې علي سره پیل شوې و، علاقه درته درلودل کنه؟
زه د درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم ډېر کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته مې ورکم د شي ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډېر خوشاله خپل سم فانت مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او تکرار په دغه وخت بیا به دا سره چې برته دفتر تل دغه مکتب تر تل ماغي ډېر تشویق ول ماغي ډېر خوشاله ول. اته دغه مخپل هله دغه پوسټر وکړل د چاغي به موشتل چې رسنې کې کار وکي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت دکړې وکړي هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دغه مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله، ما چا برته توفیر اوره چا په پریز کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سونو زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زات ستون سره مخامخ شي، کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون زو ګورو، د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاته روح نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه اوسې جانې. لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه، د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کمې ایس پاغه شو بد باندې نه پوېږي. صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینې و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو. د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم، اته زه ډېر کوښښنی ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته دنه سمې ولایت مقام ته ولاړ سما. البته د ناتو سفیر اتلای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما، د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبر یاله ما دغه عکسلامتون دغه فلاتون چې و مال دل یا دغه چلانس و مال دې زه ورکم نه هله بكم چې دا شنه خبر یاله تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډول لاره د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی. خب خپل هیله به ملاسه نه ور کوله ملاتمن یو ستونزه وجود لري زه باید ستونزه پیدا کوم او د حل لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیر زیات خبرته می خپل هیله ملاسه نه بل
هم څه وه حساب لري ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بل لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لري څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي تبه ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څه نه ته وشه زه او یو شزه هر څه کولای سي کته وغواړي اما غزما د مور مینه ولا غزما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وګم په یخ کې به تر لاس نیولې ولما تر خپل دفتر تر راډیو پورې به حالت تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاس ورنه کوم نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې تشو کړې موسم تشو کې یو ثلاثه تبي فهم عم دغه کورنۍ موافقه وکړه چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مينې د احساس لکبله کنه هغه ورته او تاسو کې لیدلې چې بل اخر د موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنې کې ستونزې ډېر زیات دي تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوسه زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبريال سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډېر بد لګېدله هغه اس کله وینا تنده څه کېدلای او دا ټولند د دینه د شته ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سو دا ماغه مشر ورو او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړ چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوسازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مې همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته ای دوام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د تتهره چې لار شي دغه خبرونه لغزې څخه مخته بيسي
البته فغه سرات ز چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم په خلکو احترام وګورم زه سلفي ساده خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاه د المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په ماغه شکل ورته چمتو وسو
bale pa urusi ke bia ham dil ta halat ta pak do hal ta halat ta pak to tumra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara biam dari ke bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سې جان سونز لا هم خاتم نه دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونو سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما ساده فچلرم یا ستارګش چلرم ډیر زر پتر لاسک
ډیر زیات مننه نه ژوندې سیغلی کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موند اخیسی او د خپل مرکه مو سره وکوله مننه کوم
ډیر زیات مننه
مننه تاسو نه مننه
Yeah. نم رنگ زوانی مرگا زوانی دیرا نو خوڑا لبنگ زوانی مرگا نم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا
زوانی مرگا